سلامونه ستړي مشه د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو د پروګرام ته خبر لاستویم پیل په خبرونو کو په سلګونو زره حاجیان نن عرفات ته روان شول په سعودي عربستان کې د حج مراسمو نن په مکه مکرمه کې پیل شوې له افغانستان هم شاوخوا ډیر زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړه د سعودي عربستان چارواکو ویلي تم کېږي سکال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونه ته ورسیږي د 2023 کال د حج په مراسمو کې 1 میلیون او 8 لک کسانو ګډون کړی وو نور خبرونه ورسته خو اوس کرکټ ته ورزو مجیب الرحمن د کرکټ نړیوال جام لپاتې لوبو بهر او په ځای حضرت زازا یې نیول شوی دی د کرکټ نړیوال شورا تایید کړی چې د مجیب الرحمن د ښي لاس ګوته ژوبله ده او له ټورنمنټ بهر کیږي حضرت الله زازا د افغانستان په احتیاطي لوبغاړو کې و د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی د افغانستان د کرکټ بورډ په غوښتنه په ټیم کې اخیستل شوی مجیب الرحمن د افغانستان له مخکښو ورو توپ چوونکو دی حضرت الله زازا بیا د پیل کیڼ لاس یو قوي توپ وهونکی دی تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په ګروپي دور کې سه شنبه له ویست اندیز سره مخ شي او تر هغه وروسته په اتو غوره پړاو کې له هند، استرالیا او په غالب ګمان له بنگلاديش سره لوبه کوي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کریمیا، کانګو، ویني بهون کې طبي ناروغۍ په زیاتېدو ده د دغه بنسټ د افغانستان څانګې نن په یوه اطلاعیه کې له خلکو غوښتي چې د کانګو طبي د وقایې لپاره لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خلک د څارویو د حلالولو پر وخت د سکخې د خوندیتوب چپنه چې اوږده لستوڼي او لمن ولري وکاروي دغه بنسټ غوښتنه کړې چې له څارویو سره تر اړیکو وروسته باید غوجله پاکه وساتل شي لاسونه په اوبو او صابون پاک ومینځل شي د طالبانو روغتیا وزارت روانه میاشت ویلي په تیرو 15 میاشتو کې د کانګو ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ کسان مړه دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري دغه ادارې نن په خپله ایکس پاڼه کې د بغلان په شیخ جلال کلي کې د یو سیلاب ځپلي شامیر په باب معلومات خپاره کړي چې د تیر میاشتې په سیلابو کې خپل کور او هر څه له لاسه ورکړل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي دوی له خپلو همکارو ادارو سره یو ځای د سیلاب ځپلو لاسنیوي ته دوام ورکوي دغه ادارې پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تیر میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 340 کسان مړه او 1000 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب شوی خو ګمان کیږي واقعي شمیرې ښایي تر دې زیاتې وي او د ترکیه دفاع وزارت اعلان کړی چې د عراق او سوریه په شمال کې د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پی کا کا لک تر لګه ول سفراتي وسلوال ختم کړي دغه وزارت نن شنبه په خپل ایکس پاڼه ویلي د دوی ځواکونو د پی کا کا ګوند لا سفراتي وسلوال د عراق په شمال او نورو ساحو کې وژلي د وزارت په وینا او نورو سفراتي وسلوال د سوریه د شمال په دوه ساحو کې وژل شوي ترکیه لمیاشت رئیس په عراق او سوریه کې پر هغو کسانو چې دوی د کوردانو د کارګرانو ممنوع ګوند غړي بولي دا ډول حمله کوي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې وړاندې د مطالب اوري په سلګونو زرو حاجیان نن عرفان غونډې کې نن عرفات غونډې کې راټول شوې څو د حج یو مهم رکن ادا کړی افغان حاجان په دې اړه څه وایي
عرفي ورځ هم راغلي عرفات میدان کې
او ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړ د ټول حاجان او مراسم ان شاء الله د خسته روان
د لویا د قربانی د اختر په رانګ دی کېدو خلک ورده مخاندېخمن دي چې د زبشو مالونو پاتیشونی به بد بوی او اندارنګ ناروغي خوري کړی
دولت دیتا لکه چې جديده توجه وکړي هغه کثافات دنیا ورته په هر سره کې باندې کېدل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د سروي پاتیشونی پر خپل مناسب ځای باندې واچوي
د ملګرو ملتونو د خوځو څنګ یو امدارنګ امنست انټرنیشنل له طالب چارواکو غوښتي چې شپږم ټولګي پرته نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي افغان جونیوای
دا وخت سما او د دې د نجونو لپاره ډیره سخت او ناهیلي کوونکی ده د ورسی په تیرې دوه د احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. یو شمیر افغان اجان وای د مراسمو د ترسراوی لپاره عرفات غونډې کې سره ټول شوی. دینی عالمان وای عرفات د حج فرضي ادا کولو دریم او د حج د فریضه د ادا کولو دریم او مهم رکن دی. کادان شي د حاجی حج نیمګړی ده. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړی اعلان کړي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د حج په مراسمو کې د بیلابیلو هیوادونو میلیونونه ګډونکوونکي حاجیان د عرفات مراسمو ادا کولو په هدف نن شنبه د جون په 15مه مکې ته څیرمه د عرفات په میدان کې راټول شوي دي. حاجیان نن للمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي او سبا یک شنبه د سعودي عربستان د اعلان پر بنسټ د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او مکې مکرمې ته تللي افغانان نن د عرفات رکن ادا کوي. محمد عظیم چې د افغانستان له ننګرهار ولایت نه او د حج فریضې ادا کولو ته مکه مکرمه تتللای وای له سهار وختي نه ځان د عرفه ورځې د مراسم ادا کولو لپاره د عرفات میدان ته رسولای دی. یو بل حاجی چې لپلازمینې کابل لای دغه مراسمو کې ګډون کړای او نه غوړي نوم یې پراپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل ساکال افغانستان څخه شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړای دی. افغان دینی عالم عزیز ګل صافی وایي د عرفات مراسم د حج له مهمو دریمګونو مراسمو څخه دي. هغه د دې ورځې د فلسفې په اړه ازادي راډیو ته وویل
عرفه دا د اسلامي میاشتو د ذلحجې نهم تاریخ دی. دا جره لپاره د دې اهمیت پدې کې دی چې دا د حج دریګونو فرایزونه یو فرض دی. یعنی پدې معنی کې د یو جینا عرفات یا ادریدل په عرفات کې فوت شي نو د حج نه شه دا به روان کال ته د قضا راوړي. حدیث شریف کې راځي الحج العرفه. حج چې دا عرفه ده یعنی کله عرفات په میدان باندې یو حجی ودرېده عرفات په حدود کې نو د حج کامل دی. د حج نه پر مهمه خبردار شي ټول ورځ به الته د عرفات په میدان کې تیري د مسبخین او د مازیګر مونږ په یو ټیم کې حاجیان باید ډیر دعا وکړي.
د نوموړي په خبره عرفه د حاجیانو په ګډون د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د روزي نیولو لمونځ کولو او په ټوله کې د عبادتو او دعاوو یو ښه ورځ ده چې د ځان کورنۍ او هیواد د خیر او بخښنې دعاګانې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له مخې ته هر هیواد وخت او اقلیم ته پکتو د هغه هیواد امیر کولای سي چې په دې اړه خپل فتوا صادره کړي خو په خبره یې به تر بدا و چې دی وی پریکړې اطاعت سوای وای.
په دې مورد کې واحد نظر نشته او د تاریخ په اوږدو کې مختلف مفتیانو فتوا صادره کړي ده چې یو فتوا یې دا ده چې په اسلامي نړۍ کې چې یو مرجع کې چې هغه مرکزي مرجع د فتوا صادره شو چې افتر څوخ دی د عرفه او ثوابي روزي نیول مطلب دی د قرباني مطلب دی. زما خپل نظر او برداشت د اسلام د اصولو نه دا دی چې په یوې فتوا عمل وشي.
د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو له دې عمله انتقاد کړی او ویلي دي حیران دي چې د عرفه روزه چې له ډیرو ثوابونو برخمنه ده کله ونیسي.
بیا په عرفات کې تم کیږو. هوا تاوده ده او د سعودي عربستان حکومت په زرګونو پوځیان د امن او نظم د ټینګښت لپاره ګمارل دي. سکال په دغه مراسمو کې د سعودي عربستان چارواکو په خبر شاوخوا 2,000,000 حاجیان د حج فریضه ادا کوي. 10,000 کسان هم له افغانستان ورغلي دي. جزئیات بیا هم په دغه رپورت کې.
لبیک د نړۍ له بیلابیلو برخو په سلګونو زره حج کوونکي نن پر عرفات غونډۍ او شاوخوا راټول سول چې د حج مراسمو مهم رکن پر ځای کړي. په داسل کې چې هوا توده ده، د حج زیارت کوونکي نن پر عرفات غونډۍ په عبادت او دعاګانو بوخت وو. له مصر څخه د حج زیارت کوونکي حسین محمد له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویل د حج مراسم د مسلمانانو لپاره ډیر ارزښت لري.
اكيد حاجه عظيمه جدا 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 يعني
البته دا ستر مراسم دي د مسلمانانو لپاره تر ټولو غوره مراسم بهترین احساس دی چې هر څوک یې تجربه کولی شي. دا بهترین ځای دی چې هر څوک هیله لري په دې ورځ او دغه شیبه دلته دی.
د عرفات غونډۍ د مکې مکرمې د ښار په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر په اومه میلادي پیړۍ کې یعنی 1415 کال مخکې د حجت الوداع خطبه ورکړې وه. نن مازیګر تر لمر لوېدو مخکې حاجان مزلفې ته ځي او بیا سبا یکشنبه به شیطانان په کان وولي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې تمه کېږي سږ کال د حج زیارت کوونکو شمېر څه باندې 2 میلیونه ته ورسیږي. د 2023 د کال د حج په مراسمو کې د افغانانو په ګډون 1 میلیون او 800 زره کسانو ګډون کړی وو. سږ کال له افغانستانه هم شاوخوا 1.5 زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی چې په هغوی کې د طالبانو ځینې لوړ رتبه چارواکي هم شامل دي. ځینې وخت د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل او نورو ستونزو له کبله د حج زیارت کوونکو په وړاندې ځینې ستونزې پیښیږي. په 2015 میلادي کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې له 2300 زیات حاجان مړ شوي وو. که څه هم په سعودي عربستان او په ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د طالبانو حکومت دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې د عرفې ورځ سبا یکشنبه ده او دوشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه مسلمانان چې واسي لري او په فزیکی لحاظ روغ وي باید په ژوندوني لښته لږه د یو ځل لپاره د حج فریضه پر ځای کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي له قربانۍ ورسته ځینې خلک د څارویو پاتیشونی په سړکونو او لارو کوڅو کې پرېږدي چې د بد بوی او د ناروغۍ د خپرېدو لامل کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصین او روغتیایي کارپوهان د سم مدیریت پر اهمیت ټینګار کوي. څو په خبره د چاپیریال د زیانونو او ناروغیو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د لوی د قربانۍ اختر پر مهال د څارویو د پاتیشونی او د کانګو په څیر د ناروغۍ خپرېدل یو لوی اندېښنه بلل کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د لوی قربانۍ اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان د څارویو د پاتیشونو مدیریت ته اندېښمن دي. دوی وایي هر کال د اختر پر ورځو کې د څارویو د پاتیشونو د سم نه مدیریت له امله ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي د څارویو دغه پاتیشونی په سرخلاصو ځایونو کې اچول کیږي چې خوسا کیږي او د بد بوی لامل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو زهرا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دولت دې ته لکسي جدي توجه وکړي، هغه کثافات دانیانی ورته په هر سړک باندې کیښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتیشونی پر خپل مناسب ځای باندې واچوي. یو دا چې دا به چاپیریال به پاک وي او دویم دا چې خلک به په ناروغي باندې نخته کیږي.
د کابل ولایت یو اوسیدونکو نصیر احمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې للو یختره ورسته دغه کثافات بوی تر ډیر وخت پورې دوی په تکلیف وي.
خلکو باندې مسولیت هم دغه چې دوی باید شهر خپل شهر پاک وساتي او خلکو ته د مزاحمت و نکړي، ځکه اوس خو وړی دی هوا ګرمه ده که دغه پاتیشونی د قربانۍ دی په سړک یا په داسې ځای کې واچوي چې هغه خلکو ته مزاحمت وکوي نو دا بده خبره هم ده او دغه د ښاري فرهنګ هم ده نه ایجابوي.
دا په داسې حال کې ده چې چاپیریال پوهان او روغتیا پالان د چاپیریال پاکوالی مهم ګڼي او زیاتوي چې د څارویو پاتیشونی باید په سمه توګه مدیریت شي. په تیر جمهوري نظام کې د چاپیریال ساتنې په اړه د پوهاوي پخوانی مسؤل اقبال همدرد ازادي رادیو ته وویل چې
خلک باید د څارویو فاضله مواد په مناسب زای او شنو سیمو کې زای پر زای او خخ کړی چې دانه وازی زمکه زرغونوي بلکې د خار د واټونو او لارو د ککړتیا مخه هم نیسی. که دوی زای ونه لري او په اپارټمانونو کې ژوند کوي نو غوړه ده چې د قرباني شوی او څاروي او پاتیشونی د خاروالۍ لخوا پلان شوی زاینو ته انتقال کړي.
د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر احمد خان ویاړ د څارویو د پاتیشونو روغتیايي ګواښونو په اړه خبرداري ورکوي او زیاتوي چې کړي خاریانو او اړوندو بنسټونو لخوا ورته پاملرنه ونشي نو د ګڼو ناروغيو لامل بشي. نو موري ازادي راديو ته وویل
مشکل چې حیوان ز پکوي یا قرباني کوي باید مشت تاسو د سکش ماسک او ګلاوز تا باید مشت تاسو پلاس کوي ولرو او په زمن کې باید مخصوص کالي موجود وي او په پښو باندې یو رقم موزه باید کې موجود وي چې تر څو چې د پرزاتو د حیوان د پرزاتو کې سبا څخه قانون لري وساتو او په زمن کې باید ساي کې مشت تاسو محیط باید د قرباني د پاره ځای ورته غوړ کو چې هغه څنګه وي مناسب محیط وي چې د خلکو سرکار نه وي ماشومان سرکار نه وي د حیوانورو حیوانات لکه سپانو دوه شانو سرکار ته نه موجود په غزا یو مناسب ځای باید په نظر کې ورته ونیسو چې د قرباني مشات سره ورسو.
خو د طالبانو د حکومت کابل ښاروالۍ وایي چې د اختر په ورځو کې د څارویو د پیر او پلور د قرباني شویو څارویو د پاتې شونو راټولولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړې دي. د ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي
هغه کثافات چې څارویو لذبح یا حلالول څخه رامنځته کیږي باید په هغو ځانګړو سطرونو کې وغورځول شي چې روغتیا وزارت د دې کار لپاره ځانګړي کړي دي. هر 12 ساعت وروسته خالي کیږي تر څو د بد بوی مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د لوی اختر پر مهال د څارویو د پاتې شونو له امله یو لوی اندېښنه د کانګو په څیر د ناروغیو خبرې دل دي. کانګو یو ویروسي ناروغي ده چې د اخته څارویو د وینې یا رطوبت سره د تماس له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي او د جدي روغتیايي ګواښونو آن مرګ لامل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغې ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او هم د لوی اختر پر رسیدو سره د دغې ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د لوی اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان او لګاونډي هوادو بیرته راستن شوې کډوال او سیلاب ځپلي وای هیڅ چمتواله ورته نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل د خپل خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر در منځلو لپاره د نوو جامو او میوه د اخستلو توان نشته ورسره. اخوا دبليو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د لوی اختر پر رسیدو میلیونونه خلک د په د سختې لوګې سره مخ دي. بل خدای امریکا نړیواله پرختی ادارې هم په راپور کې ویلي روسي سیلابونه او لګاونډي هوادو د کډوالو راستنیدو په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته کړې. جزئیات لفری فیروزی عزیزی اورو.
د کابل ښار اوسیدونکو احمد چشپک میاستي وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وای ل زیات ستونزو سره مخ او د خطر لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولای.
د خطر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. درې کال وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمیمو زیات دي خو زموږ بې وزلی د دې سبب سوی چې ونسو کولای اختر ته چمتووالی ولرو یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابر کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوي جامې زموږ له لاسرسي ډیره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکو او سیلاب ځپلای جاوید هم وایي هر کال به د اختر منځلو لپاره سمه سرپناه او کور درلود خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او څلور ماشومان مړ کړي او کور یې ور ویجاړ کړی په دې اختر کې دای او یو لس کلن زوی د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو میرمن او څلور زامن می او بو یوړل یو خیمه لرو او بس شخصی مرستی وازی پینده یا لس زرافانه شوی. خود سرپناه ده جولوانی او رغوانی پا برخه که مرستانه ده شوی.
ده غور ولایت ده شیخان و دری سیمی و سیدون که او سیلاب زپلای فیضالله هم ازادی رادیو تا وویل چه ده سیلابونو لعمله خلق لبیلا بلستونزو سرمخ دی او ده اختر ده منزلو مالی توان نلری.
نه در ده نه دروازه ده و نه دیوال ده و. وځي کوټي موږ یې دلته لایدا وځي کوټي جوړ دی اوس نه زخت لري نشینی ولای دي فلحال دي ته دا وی جوړ شوی کور یې مخکې ده نو بنیادی مشکل هم دا ده نو کلا پاتې ده او نه دیوال پاتې ده
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک له خپلو کورنیو سره یو ځای د ورځ لمانځي او خواړه خوري، خو یو پر څلورمه برخه افغانان شپې په لوږه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یوسیټ وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په لسمه خبر سوی اندیښنه ښودلی چې د مې په میاس کې د شدیدو بارانونو له امله د افغانستان په شمال ختیځ، شمال او لویدیځ کې سخت سیلابونه راووتل چې له 9500 ډیر کسان یې اغیزمن کړل. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالی زیانونو او زیربناوو د ویجاړولو تر څنګ خوراکي، روغتیايي او سرپناه مرستو ته بیړنۍ اړتیا زیاته کړې ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه سوي کډوال لا هم له جدي ننګونو سره مخ دي او د 2023 کال له سپتمبره د 2023 کال تر جون پورې شاوخوا 611,000 کسان افغانستان ته راستنه سوي او ډیری راستنیدونکي او د کوربا ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو دغه اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو شمېر چارواکو له شپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ویلي، د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري او ټینګار یې کړی چې د نجونو زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم ویلي، افغان نجونې د دوی په ټکو د طالبانو د تبعیضي او ناعادلانه تګلارو له امله د زده کړو څخه بې برخې دي. لزدا کړو یو شمیر به برخن جونیا موای پر زده کړو بندیز د دوی پر بنسټیزو اخونو برید ده. جزئیات لسنا کا کړهورو
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه چارواکو د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې لښپګم ټوګه پورته دنچونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زده کړې د دوی بنسټیز حق ګڼلې دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه اجرائیه مشر سیمه بهوز د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د ثانوي زده کړو د افغان نجونو له محرومیت څخه زرو ورځې تیریږي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري. همهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې استازي الیسن ډاویډیان هم د جمعې په ورځ ناوخته په دې ټینګار سره چې د افغان نجونو ځای په ټولګي کې دی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې دغه دوو چارواکو د افغان نجونو د زده کړې او د خپلې خوښې ژوند د پرمخ بیولو د حقونو د ملاتړ په دوام ټینګار کړی. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان هم د جمعې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د زرو ورځو راهیسې افغان نجونې د طالبانو د تبعیض او دلانه تګلارو له امله چې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده د زده کړو له حقه بې برخې او له ښوونځیو لرې شوي دي. یو شمېر افغان نجونې هم وایي چې د بندیزونو نه یوازې دا چې دوی له زده کړو بې برخې کړي، بلکې دا د دوی پر بنسټیز حق یو برید دی. د 12 ټولګي زده کوونکي بهر او د 1 ټولګي یو زده کوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دی بندیز نه یوازې زموږ د پرمختګ مخه نیولې، بلکې دا د زده کړو او د یوې ښې راتلونکي د درلودلو لپاره زموږ پر بنسټیز حق برید دی. زده کړې نه یوازې زموږ حق دی، بلکې د یوې ښې ټولنې د درلودلو لپاره یوه اړتیا ده،
بلکې یو نیاز ضروري است په خاطر پیشرفت جامعه.
دا وخت زما او د ډېرو نجونو لپاره ډېره سخت او ناهیلې کوونکې ده. د ورځې په تېرېدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین هم وایي، د نجونو د زده کړو پر بندیز دوام افغانستان لپاره یو نه جبرانېدونکی زیان دی.
د نجونو پر مخ د مکتبونو او پانتونو دروازې بند ساتل دا اقتصادي ټولنیز سیاسي مشکلات رامنځته کوي. یو غټ مشکل دا دی چې د افغانستان د جلیونونو انسانانو د استعداد نه ټولنه استفاده نشي کولای. دا نه جبرانیدونکې ضرورت چې افغانستان خلکو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د څرګندونو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و پوښ موږ پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا طالب چارواکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په کریټینګار کړي او دونکو د زده کړو موضوع هم د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبان حکومت په افغانستان کې لپاره وکمنې دوروسته لښپګم ټولګي پورته دونکو پر زده کړو د بندي سربېره چې زر ورځې پرې وختي د دوی پر لوړو زده کړو کار سیاسي او ټولنیز مشارکت پرته له محرم تګ راتک اوان پر ورزش بندیز ولګوه. کته هم نړیوالې ټولنې او ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده، خو د طالبان حکومت تر اوسه په خپلو دې محدودونکو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې درنه یو شمېر خلک په ټولنو کې د ورسپاڼو لوستلو د فرهنګ ارزښت ته اشاره وایي. اوس دوی ته دغه زمينه نه ده برابره. د زینو په ټکو کې کڅام د طالبانو له بیازلي واکمنیدو مخکې د ټکنالوژي وادي په دودي زبانه د ورسپاڼو لوستلو کلتور تر سیوري لاندې راوستي، خو بیا خلکو ورسپاڼې لوستلې. یو شمېر خبریالان او فرهنګي فعالان په افغانستان کې د ورسپاڼو لوستلو فرهنګ ته په کتو وایي د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته دغه فرهنګ مخ په ورکیدو ده. په افغانستان کې د نننه ځینو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویل دا مال کومه آزاد ورسپاڼه نه خبري کې او یوازې څلور دولتي ورسپاڼې نشرات لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ورسپاڼو لوستل تقریبا په ډیرو ټولنو کې یو بنسټیز شوی فرهنګ دی. د ټکنالوژۍ په وجه سره د ورسپاڼو دودیزا یعنی چاپي بڼه او وسري یعنی ډیجیټلي نسخه په سیالي کې دي. خو د ورسپاڼو ځینې لوستونکي بیا وایي چې په دودیزا بڼه د ورسپاڼې لوستل لا هم دوی ته په زړه پورې دي. دا فرهنګ لږ تر لږه د افغانستان په معاصر تاریخ کې له لوړو ژورو څخه تېر شوی دی. دا لوړې ژورې تر ډیره سیاسي بدلونونو او پرمختګونو پورې تړلې دي، خو اوس د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ورسپاڼو وستلو فرهنګ په کوم حالت کې دی؟ د کابل سیدونکو محمد رحیم وی له ورسپاڼو لوستلو سره ډیره مینه لري، خو په خبرې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوروسته چپی ورسپاڼې په نشټ حساب دي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
زه د ورسپاڼې لوستلو ته لیوالتیا لرم. هر ما جګر لولم لاغه وخت رئیس چې طالبان راغلي د ورسپاڼو چاپ بند شوه. د دولت څخه می غوښتنه ده چې د ورسپاڼو چاپ آزاد کړي څو د خلکو مطالعه زیاته شي.
د کابل اوسیدونکو محمد انور د ورسپاڼې لوستلو فرهنګ په اړه ازادي راډیو ته وویل
د روزنامې د لوستلو فرهنګونه چې هغه د مطالعې پورې تړلې وي دا یو ښه فرهنګ دی چې د دلیر نه کولی شي دنیا نه د خلکو نه د موضوعاتو نه باخبره شو. خلکو په ذهنیتونو باندې به یو ښه تاثیر وکړي، یو اندازه خلک به ښه روحیه ولري او یو ښه فرهنګ به رامنځته شي.
د خبریالانو د ملاتړ د یو شمېر بنسټونو مسؤلینو او خبریالانو د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس په افغانستان کې هیڅ آزاده ورځپاڼه نه چاپیږي. خو د دوی په خبره ځینې دولتي چاپي رسنۍ لکه هیواد، انیس، کابل ټایمز او د حریت په نوم نوې نشریه چې د طالبان حکومت تر واک لاندې ده په افغانستان کې چاپ او ویشل کیږي. یو له هغو ورځپاڼو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې چاپېده او ډیجیټلي نسخه یې هم لوستونکو ته رسېدې د اشتو صب ورځپاڼه وه. د یادې ورځپاڼې د لیکوالو ډلې مشر مقیم مهران ازادي راډیو ته وویل چې اوس دا ورځپاڼه په جلاوطنۍ کې فعالیت کوي او د ځینو دلایلو له مخې په افغانستان کې دننه نه چاپېږي.
پی ډي ایف در پلاتفورم های مختلف
د هغې پی ډی ایف په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې ښودل کیږي څو محترم لوستونکي ورته لاسرسی ولري. همدارنګه د څه مودې لپاره د لولو په نوم په یو معتبر سایټ کې هم ښودل کیږي چې هغوی د چاپ په بڼه د ورځپاڼو خوښوونکو ته ورکول، خو د ځینو دلیلونو له امله هغه هم بند شوي دي.
خو نوموړي د دغو دلایلو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. رسنیز او فرهنګي فعال محمد انور وفا سمندر په افغانستان کې د ورسپاڼو د لوستلو کلتور ته په اشاره سره د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د چاپي ورسپاڼو د وضعیت او فرهنګ په اړه وویل
تیرو شلو کلو کې چې په افغانستان کې رسنۍ ډېرې ښې وغوړېدلې واقعا
او د خلکو د خلکو د زړه خبره هغه په د افغانستان په اړه ګوښه کې وه، یو ډول سره په ماته نه اوښتله. ولې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې رسنیز ډګر هم د فقر او راز راز بندیزونو محدودیتونو تر تیغ لاندې په خوارۍ سره سا کوي.
د دغو نیوکو او ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.